کونه کې چوکیداری وراوله غونه مشرول اوس قرار ته درې کال کې ګورور په کور ناشته ولا مولسته ولا کار نه ور کوي دوی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو د برخه کې د ازادي رادیو و مورز ځانګړی پروګرام مهیروي د غراز په غزنی کې د تپ د پوهنځي او د یشمیر فارغان او د ستونزو په باب راپور هم واوري خو اوس یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لاندېسته د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت وایي سالنګ لوی لار چې په روند درنې واورې د اوریدو له عمله بند شوې و نن سهار بیرته پرانستل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پانل لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. هغه همداراز ویلي په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره اوریدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 400 تر 190 سانتي متر پورې رسیږي. په بدخشان کې طالبانو چارواکي د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول د لاندې ملي تلویزیون په خپل ایکس پاڼه د بدخشان د امنیې قومندانۍ پر اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسیدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پېښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریم ورځ نن افغانستان خپله دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي په متحده عربي اماراتو کې نن د تکواندو د نړیوالو سیالیو په یولسم پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په پینځم وزن کې امید صحاق د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړی دي. دغه راز حکمت الله زین هم په خپل لومړی سیالۍ کې د قزاقستان هیواد سیال مات کړ. علی اکبر امیری هم په خپل لومړی سیالۍ کې له فرانسوي سیال لوبه ګټلې ده. رامین امینی هم بل افغان تکواندو کار دی چې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له قزاقستاني سیاله ګټلې ده. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د ګون پر انتخاباتي دفتر برید شوی خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته څلور ورځې پاتې دي. تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلمان مشران وایي د لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 108 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزا او پاسپورت شرط ایښی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن دوه سیالان لري، یو دین فلیپس چې د استاذ جرګې غړی دی او بل ماریان ویلیامسن چې لیکواله او شنونکی ده. لن خبرونه مو له ازادي رادیو واورید المخیده دی چې د ازادي رادیو و مورز اونیس پروګرام ته وار ورسېږ. د هم په غزنی او راپور په غزنی کې د طب له پوهنځیو یو شمېر فارغان د طب د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه ازموینه ور نه کړي څوک ورته کار نه ورکوي. دوی د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه د دولتي پوهن امتحان یا د اګزیت ازموینې غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي اداره دی ل دوی څخه د اگزیټ اگزام واخلی چې د کار مخه خلاص سي. دوی وایي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې ل عملی په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ سوی دی. دوی وایي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو ل عملی بے دند ګرځم. د دو په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یو ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی موسساتو ته یا دولتي جایونو ته ورسو د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره افلایي وکړو سوي ورته ورکړو نو دوی پوښتنه د موږ نه د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغوی خو په کې شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تر اوسه پورې بې وظیفو ګرځي یوازې علت یې همدغه د اگزیټ اگزام موضوع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکارۍ کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غوښتلې سي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کیږي.
ارزښت یې په دې کې داسې د تحصیلي دورې دپاره هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي او په راتلونکي کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو برخه کې مسؤلیت اخلي هغوی دې ته واداره کوي چې د ازموینې د ارتباط باندې باید دوی بشپړ چمتووالی ولري، یعنی خپل وخت ضایع نه کړي او هغه درسي برنامه ښه تعقیب کړي او بشپړی کړي.
په افغانستان کې په 1398 هجری شمسی کال کې په لومړي ځل د امتحاناتو ملي ادارې له لوري یاد ازموینه واخیستل سوه. اگزیټ اگزام یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې له ډاکټرانو اخیستل کیږي. ډاکټر سید احمد تناوایی په نورو نړۍ کې نه یوازې په روغتیا بلکې هلته په ډیری نورو څانګو کې هم د مسلکونو د معیاري کېدو په خاطر اگزیټ اگزام اخیستل کیږي. حتی د ښوونځي شاګردان هم اگزیټ ازموینه ورکوي. د ده په باور چې دا ډیره اړینه پروسه ده.
اگزیټ اگزام په نړۍ کې په اکثریت هیوادونو کې په مختلفو رشتو کې کاغه طبي رشتې دي او که انجینری دي که نور، حتی په ځینو هیوادو کې په مکتبونو چې فارغېږي اگزیټ اگزام یا هغه دولتي یو یا ازموینه اخیستل کیږي تر څو دغه مسلکونه ټوله معیاري سي.
اگزیټ اگزام له طبي پوهنځیو څخه د ډاکټرانو د زده کړو له فراغت او بیا د ستاژ یا د یوې کلنې عملي دورې له بشپړېدو وروسته له فارغ ډاکټرانو څخه یوه ځانګړې ازموینه ده چې د امتحاناتو ملي ادارې د خپل مهال ویش له مخې په کال کې یو ځل اخلي. له دې ازموینې وروسته ډاکټران ټول تحصیلي اسناد ترلاسه کوي نو بیا کولی سي چې دوی په دولتي او یا خصوصي سکتور کې کار وکړي. اگزیټ اگزام د فعالیت د جواز لپاره له لومړنیو شرایطو څخه ده چې دغه باید پاس کړي. په دې ازموینه کې له بېلابېلو مضامینو څخه 1600 پوښتنې وي چې هره پوښتنه 2.25 نمرې لري. ټولې 3.6 نمرې کېږي چې 2.48 یې د بریالیتوب نمرې دي. و مو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نکړه.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ځل وم ورځ کې د افغانستان سیمې او نړۍ له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونۍ په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال مصنوعي لاس د جوړېدو د جاپان په یوه ودانۍ کې د عجیب غریب تیر شوي سړک کیسه د پنچیر د زمرود د 14 پړاوه لیلامۍ د عمران خان او دغه د میرمنې د زندان مودې اوږدېدو ترڅنګ له ډېرو نویو تودو موضوعاتو خبرو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ مهم ټکی د دوهې پر میز د افغانستان اړوند یوه بله راټولېدنه. ملګری ملتونه فبروری کې دې غونډې ته طالبان او د نړۍ بیلابیل استازي وربولي. د طالبانو مخالفان وایي موږ سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارا رامنځته شي.
افغانستان کې د ترهګرو پر ځالو د امنیت شورا اندېښنې. د امنیت شورا وایي افغانستان کې د القاعدې اته مرکزونه او لس مشران فعال دي. امریکا وایي راپور نه خبري او خو موږ ته ګواښ نشي جوړولی. طالبان وایي القاعده افغانستان کې نشته.
د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د جی ڈی پی لیکو ته تللي دي او دغه راز نورو جنګیالیو ته ورغلي دي. نو د دغو جنګیالیو کنټرول د طالبانو لپاره یا هغه رابطه چې په تیره شل کلنه جګړه کې د جهاد په نامه سره رامنځته شوی دی، هغې قطع کول د طالبانو د نظام دپاره د حکومت دپاره ډېره ستونزمنه ده.
خلکو ته د رژیم خلاف خبرو له امله د طالب مشرانو ګواښونه. د عدلي وزیر دینی علما او د رئیس الوزرا مرستیال محصلین د دوی د حکومت خلاف څرګندونو له امله ګواښلي. او د مالیزیا شاهی تخت ته د یو میلیاردر رسیدل. د سلطان ابراهیم سکندر کورنۍ یوازې مالیزیا کې د نږدې 6 میلیارد ډالر موټرې پاوز او الوتکې لري. بیا هم ستنی مشي ملګری ملتونه وایي د فبرورۍ په 13مه به د قطر د دوحې په کوربتوب د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د ځانګړو استازو غونډه راوبلي. د دې غونډې بشپړ جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي چې ټول افغاني لوري پکې شته که نه، خو په بشري حقونو د څار سازمان په یاد کانفرنس کې د ښځو د استازو د ګډون غوښتنه کړې او ټینګار کړی ده چې که طالبان پکې ګډون کوي او ښځې ورته ونه بلل شي نو دا غونډه به مشروعیت ونه لري. بل خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د دې دوه ورځنۍ غونډې ته به د افغان ښځو مدني ټولنو د استازو په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي راټول شي. که څه هم د طالبانو د رئیس الوزرا معاونیت وایي چې دوی هم د دوحې راتلونکې غونډې ته بلل شوي، خو د طالبانو له سیاسي مخالفانو جوړه د ملي مقاومت په نوم شورا وایي د یادې غونډې په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارا رامنځته شي. البته دا مهمه ده چې د نړیوال مشروعیت نه ولسی مشروعیت زیات مهم ده. تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نه شي نړیوال مشروعیت که موجود هم وي څه معنا نه لري او افغانستان نشي کولی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، امن هلته وي او هلته فزیکی، رواني او اقتصادي امنیت یا بشري امنیت په افغانستان کې تامین شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلي او په وینا یې د القاعده لوړ پوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي. راپور وایي دا مهال نږدې 10 القاعده مشران افغانستان کې دي او په غزنی، لغمان، پروان او روزګان او نور ولایتونو کې یاته تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. همدارنګه په پنجشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو د فشار له امله د داعش د خراسان څنګ په بریدونو کې لکموالي سره سره داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ دی.
دغه روابطونه ځان رايستل د طالبانو د لپاره ستونزمن دي. د طالبانو مشرتابه یا د لوړې کچې طبقې چې ده او سیاسي طبقې هغه خای له القاعده او نورو بهرنۍ جنګیالیو سره د پراخو اړیکو یا د نږدې روابطو پلوي ونه اوسي، ولې مذهبي طبقې او چې په هغې کې د دوی هغه جګړیز قوت هم شاملېږي د هغه به د القاعده یا د نورو بهرنیو جنګیالیو سره د رابطو پریکون ته چمتو نه شي. موږ تاسې په دې وروستیو کې وینو چې د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د ټي ټي پي لیکو ته تللي دي.
د راپور له مخې پر القاعده او داعش سربیره د ترکستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد اتحاد او انصار الله ډلې هم افغانستان کې فعال دي او طالبان له یو شمېر دغو ډلو سره مالي مرستې کوي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وایي چې په افغانستان کې القاعده شبکه نشته. بل خو د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي القاعده په افغانستان او سیمه کې کمزوري ده او د لوی بریدونو توان نه لري. تیره اونۍ د افغانستان او افغانانو اړوند د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر لسپکاوي ډکې څرګندونې په افغانستان کې له پراخ ولسي او سیاسي خو د طالبانو له سوړ غبرګون سره مخ وي. نوموړي ویلي د یو پاکستاني ژوند ورته له ټول افغانستانه مهم دی او دا هیواد ورته بربادولی شي، خو طالبانو له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته یوازې د دفاع وزارت په ایکس پاڼه د خپل لوی درستیز له قوله دا څرګندونې سپکاوی او د پاکستاني چارواکو بېوسي یاده کړي. طالبان چې د خپل مشرانو د بیانونو اکثره محل ویډیوګان خبري دا ویډیو نه د خبره کړی چې قاری فسیودین کله او چیرته د پاکستان د لوی درستی سرګندونې غندلې دي. خو له دې موضوع اخوا د طالبانو یو وزیر بیا یادونه کړې ده چې افغانستان له پاکستان سره کوم رسمي سرحد نه لري.
چې موږ د دې سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دې سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دې پابین کې یو فرضي کرښه ده.
بلخوا د افغان سیاستوالو لمنځه یوازې رحمت الله نبیل، زیولک مرخیل، امر الله صالح، معصوم ستانکزی او حنیف اتمر د اسیم منیر سرګندونی غندلې دي. نبیل او امر الله صالح یادونه کړې ده چې د پاکستان د نظامیانو دا نظر نوی نه دی، خو خده چې په دې ډول سرګندونو د پاکستان پالیسۍ باندې پوهیدن اسانه کړه.
د پنجاب د حکومت لوی درستیز اسیم منیر خبرو سرګند کړه چې افغانستان د دوی دښمن ده او دوی افغانستان ته مطلق په زړه کې کینه لري او د افغانستان 50 کلن تاریخ کې نظامونه نړولي دي او افغانانو ته یې مختلفې انګیزې ورکړي دي، د امریکا او د هغوی د متحدینو یې پیسې اخیستي دي او په مختلفو نومونو یې په افغان خاوره کې استعمال کړي دي تر څو په افغانستان کې یو قوي پیاوړی مرکزي دولت جوړ نه شي. د دوی لپاره د داود خان، ډاکټر نجیب، رباني او ګلبدین او ورسره د ملا برادر او ملا حیبت الله هیڅ توپیر نشته. په افغان خاوره کې کله هم چې قوي او مقتدر دولت د جوړښت مټې ښودل کیږي دوی ورته مختلفې بهانې لټوي او انګیزې خوروي تر څو نظامونه په افغانستان کې چپه کړي.
که څه هم طالبان ټینګار لري چې د دوی په راتلو سره افغانستان کې فساد ختم شوی، خو د رونټیا نړیوال سازمان کله نه راپور خي چې دا هیواد تیر کال فساد سره مبارزه کې خنه وو او د تیر کال په پرتله 12 پوړی نور هم شاته د فاسدو هیوادونو ډلې ته غورځېدل. د راپور لمخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت لپاره لسلو نه د شلو نمبرو په اخیستو 122 ځای خپل کړي. په داسې حال کې چې افغانستان 2022 کال کې د همدې لیست په 115 نمبر د پاکو هیوادونو قطار ته راختلو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا دا راپور ستایل او زیاته کړی ده د افغانستان اوسنی 122 مقام ښه موقعیت دی. څکل سومالیا، وینزویلا، سوریا، یمن او جنوبي سودان د نړۍ تر ټولو زیات فاسد هیوادونه حساب شوي، مګر د افغانستان ګاونډي پاکستان بیا له 124 مقام نه 133 ته ختلی او ایران بیا 2 درجه شاته له 124 نه 149 مقام ته غورځېدل. طالبانو په تیره اونۍ کې په لومړي ځل کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې کوربتوب وکړ او د چین ولسمشر بیا د نړۍ په کچه لومړنی ولسمشر شو چې د دوی د لوی سفیر باورلي کې واخیسته. طالبان وایي کابل کې کانفرنس ته د هند په شمول د 12 سیمه ییزو هیوادونو استازي ورغلي چې دوی ورسره د خپلې دوه کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې شریکې کړي او په ګډه همکارۍ خبرې سره کړي دي. بلخوا د دوی خارجه وزارت د چین ولسمشر شي جین پینګ ته په لومړي وار د جلالت ماب کلمه کارولي او مننه ترې کړې چې د بلال کریمی باورلي کې د طالبانو د سفیر په توګه منل ده. که څه هم طالب پلویانو د تیرې اونۍ دا ډیپلوماټیکي لاسته راوړنې د خپلې ډلې د حکومت لپاره ستایلي، خو د چارو د شننکو په وینا تیرې اونۍ کابل کې د سیمې د استازو غونډه د طالبانو ابتکار نه بلکې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په هڅو جوړه شوې وه. بلخوا د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر رسمن منلو، که څه هم طالبان خوشاله کړي مګر د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو یې سیوری اچولی. د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلي کا خصلو نورسته د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر وای امریکا غواړي چین له طالبانو سره د اړیکو او د دوی د سفیر منلو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو او چین اړیکې به د دغه ډلې په اړه د امریکا په دریس کې تغییر رانه ولي. خو بلخوا د چین خارجه وزارت ویان وانګ وین بین د امریکا خارجه وزارت ته په ځواب ویلي د طالبانو د سفیر باورلیک منل یو عادي ډیپلوماټیک اقدام دی او د باورلیک له 20 هیوادونو له استاذ سره یو ځای منل شوی. نوموړي پر خپل اکسپانډ لیکلي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل زیات کړي څو طالبان و هڅوي چې د نړیوالو اندېښنو په اړه مثبت پرمختګ ته لاره خلاصه کړي. خو بل غاړه د مقاومت په نوم د طالبانو د مخالفو سیاستوالو شورا یو اعلامیه کې ویلي د چین لخوا د طالبانو د سفیر منل د افغانستان د خلکو د ارادې خلاف کار دی. که څه هم طالبان له اوږده مهال راهیسې په خپلو پالیسیو کې د نرمښت خبره یادوي، خو تېره اونۍ د دې ډلې د حکومت دوه چارواکو خبرداری ورکړی چې هیڅوک باید د دوی د حکومت خلاف څرګندونې ونه کړي ځکه د دوی په وینا پر حکومت نیوکه شرعي جواز نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي علما اجازه نه لري چې په ممبرونو د دوی د حکومت ضد څرګندونې وکړي بلکې د طالب وزیرانو له بدعا او د ځان وساتي.
دا علما او زه تاسو ته وایم ممبر باندې ودرګه په دې نظام باندې انتقاد کوي دا نظام شرعی دا کنه دا یو خطا کوي مانه به شخصا وي یو خطا کوي دی بل وزیر به شخصی کار وي یو خطا کوي دی بل رئیس به شخصی کار وي ایا دا عیب ده په دې نظام باندې چې ته په دې نظام څخه خبرې کې
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په خوست کې ویغونډې ته ویلي هیڅ ته به د دوی پر ضد د محصلینو د پارولو اجازه ورنکړل شي بلکې په وینا یې له پوهنتونه داسې فارغان انجینران غواړي چې بیا وروسته د جنگ په لیکو کې هم د دوی په کار راشي
هیڅ ته به اجازه نه ورکوو چې د اسلامي نظام په خلاف باندې اتنا حرکت وکړي نه به په پوهنتون کې چاته اجازه وي چې د یو محصل ذهن د اسلامي نظام د اسلامي امارت په خلاف غلط تربیه کې داسې څوک نشته په پوهنتون کې خدا نه خواسته که پیدا کړي اجازه نشته ورته
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بې حجابۍ په تور د نجونو د نیولو په غبرګون د خلکو ترمنځ پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې وي او آن د ملایانو تر ممبرونو یې درز کړی و د چارو شنونکي وایي که طالبانو پر رسنیو سانسور نه وای لګولی خپله د دوی د چارواکو لخوا د دوی د غونډو له بیانونو د دوی د توندلارو پالیسیو په اړه اټکل اسانه کېدای شو او بلخوا بیا د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې حکومت تر اوسه په 14 پړاوو بولیو کې د پنجشیر 40 زره قیراته زمرد خرڅ کړي د دوی د پنجشیر د قانون او پټرولیم اداره وایي تر ټولو تازه مورید کې 2818 قیراته زمرد په یو آزاد بولی کې په 299 زره ډالر پلورلی دي په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې بیا 2430 قیراته زمرد په 122 زره ډالر پلورلی وو طالبان وایي دا زمرد د داخلي سوداګرو لپاره لیلامي او هغوی پر خپل بولیک دي چې هر چا په زیات نرخ اخیستل ورباندې پلوري خو ځینې انځورونه بیا داسې هم شته چې د داوطلبۍ پر مهال یې چینایي وګړي هم پکې لیدل شوي د طالبانو د قانون وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې لخوا تر اوسه 40 زره او 1588 قیراته پنجشیري زمرد په 14 داوطلبیو کې په 3,315,000 او 250 ډالرو پلورل شوي دي د طالبانو د ارقامو له مخې دا مهال پنجشیر کې د زمردو 250 قانونه تثبیت شوي چې له دې جملې 1500 قانونه فعال دي او لایوا د بهر خبرې دادی چې د اسلامي نړۍ لمنځه ماليزیا کې دا ونی یو میلیارډر سلطان ابراهیم جوهر سکندر د نوی پاشا په توګه لوړ وکړه چې یوازې د کورنۍ د نږدې 6 میلیارډ ډالر ملکیتونه لري د 15 کلن سلطان ابراهیم کورنۍ په کور دننه او بهر سلګونه قیمتي موټرې ځانګړی پاوز ځانګړی الوتکې قانونه مخابراتي کمپنۍ فابریکې او ودانۍ لري چې ارزښت یې 15.1 میلیارډ ډالر کېږي د سلطان په محل کې د نړۍ بیلابیل قیمتي 300 موټر لزګونه الوتکې او حتی بوئنګ 2020 موډل الوتکې او ځانګړی نظامی ځواک ولاړ دی د بلومبرګ د راپور له مخې که څه هم د سلطان ابراهیم د کورنۍ ملکیتونه به نږدې 6 میلیارډ وي خو د سلطان خپله سرمایه تر دې څو چنده زیاته ده ځکه نوموړی یوازې په سنګاپور کې د 4 میلیارډ ډالرو پانګونې او ملکیتونه لري او د افغانستان په گاوند کې د پاکستان سترې محکمې بیا د دې هیواد پر زول شوي صدر اعظم عمران خان او داغه مېرمنې ته په داسې حال کې د 44 کاله زندان سزا ورولې چې له دې 4 ورځې وړاندې د محکمې یو قاضي عمران خان او داغه ملګری شاه محمود قریشي په 10 کلن بند محکوم کړل په اډیاله زندان کې د قاضي محمد بشیر لخوا پریکړه کې چې عمران خان او بشرا خان دواړه پکې حاضر نه وو پریکړه شوې چې عمران خان به 10 کاله ټاکنو کې هم برخه نشي اخیستی او 10 کاله به د کومې دولتي دندې حق هم ونه لري پر عمران خان د دولتي ډالیګانو د خرڅولو ترڅنګ د ملي رازونو د افشا کولو تورونه دي چې لامل به د محکمې د نوي حکم په اساس نوموړی له خپلې مېرمنې سره یو ځای 1,540,000,000 روپۍ هم دولت ته جریمه ورکړي د عمران خان خور علی مخان بیا د دې پریکړې په غبرګون ویلي پاکستان کې په 2 ورځو کې عدالتي سیستم مړ او خپله تر خاورو لاندې شو خو د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي له یاده پریکړې که څه هم خبر دي مګر خپل تحلیلونه کوي او اوس په دې اړه څه نه وایي او په داسې حال کې چې هند تازه د بابري جماعت په لانجمن ځمکه د رام مندر د پرانیستې تر ټولو ستر مراسم ترسره کړل اوس د دغه هیواد یوې محکمې په وارانسي سیمه کې د ګیانواپي جماعت په ځمکتل کې هم هندوانو ته د مذهبي مراسمو د پر ځای کولو اجازه ورکړي دا محکمه یو ځایي هندو مذهبي مشر پیل کړی وه او ادعا یې کړې وه چې دا جماعت د دوی په مندر جوړ شوی چې پخوا یې د نیکونو مسؤلانو پر ګیانواپي جماعت چې څنګه شیوناک مندر هم دی 2 کاله وړاندې د هندوانو شور له دې عمله جوړ شو چې د جماعت د اودسونو په ځای کې یوه تیږه وموندل شوه خو هندوانو دا تیږه خپل مذهبي شیولینګ وباله او که څه هم پاکستانی حکومت په بلوچستان کې بړنی حالت اعلان کړی خو بیا هم لسګونه زره بلوچانو د مهرنګ بلوچ په مشرۍ هغې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستان د نظامي ادارو خلاف یې رابللې وه. پاکستانی حکومت چې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی و او پاکستانی رسنۍ د دوی د اعتراضونو لپاره د پوښښ اجازه نه لري، بلوچانو بیا خپلې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دا بلوچان خپل حقونه نه بلکې ځانګړی هیواد غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بله جدایي طلبه سیمه بلتستان کې هم زرګونه وګړو تېره اونۍ د دغه هیواد د نظامي ادارو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلتستان خلکو هم د پي ټي ایم او بلوچ فعالانو په څیر د پاکستان د نظامي ادارو کړنې وحشیانه بللي او د دوی د غیر انساني فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې معلولو کسانو ته د لرګي او پلاستیک مصنوعي اعضا نه رسیږي، خو د ایس پر په نوم یوې کمپنۍ داسې ځیرک مصنوعي لاس جوړ کړی چې له اصلي لاس سره یوازې په شکل کې فرق کېدای شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال لاس له څنګلې سره وصلېږي. د څلرویش ځانګړو سنسرونو په زور د انسان د مغزو او عضلاتو د شل ډوله حرکاتو په چټکه لوستنه خپل پیغام اخلي او کټ مټ د روغ لاس په څیر حرکت کوي. تر ټولو جالبه خو دا ده چې دا مصنوعي لاس یوازې 380 ګرامه وزن لري. او که څه هم درې منړې کې د غصب کړي ځمکو په منځ کې لار تیرول سخترین کار وي، خو د جاپان په اوساکا ښار کې بیا یو داسې لوی لار هم شته چې سړک یې عین د یوې شپاړس منزله ودانۍ په پنځم شپږم او اووم پوړ کې تیر شوی دی. دا سړک له نږدې وګورئ لا ډېر عجیب دی. ترې د تیرېدو لپاره په یوه تونل کې دننه له بل تونل څخه تیریږي او دا کار دې لپاره شوی چې په ودانۍ کې دننه کارمندان د موټرو له شور سره پازاب نشي. دا ودانۍ چې د ډبرو د سکرو د استخراج کمپنۍ پورې اړونده په شخصي ځمکه جوړه ده او کوم سړک پکې نو ډیزاین شوی، خو جنجال هغه مهال ترې جوړ شو چې حکومت غوښتل په دې ځمکه سړک تیر کړي. بالاخره له 15 کلنې قانوني جګړې وروسته د ځمکې خاوند په دې راضي شو چې په ودانۍ کې دننه سړک تیر شي. اوس حکومت د ځمکې خاوند ته د پنځم شپږم او اووم منزل کرایه هم ورکوي ځکه چې سړک پکې تیر کړی. او د نن اوومه ورځ هم بیا په همدې ځای راټولو. خپل خبرونه هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو مهره.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو